라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تله یا میزان ولسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال د دې هېواد له قنصلګرۍ وتلی و. نور موضوعات هم لرو خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د یکشنبې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کمانډو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل دیارلس تنه وژل شوي، یوولس تنه نیول شوي دي، 9 تنه تدې زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې هم په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 ټنه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 6 زیات شوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړه مشپه د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات په سدمردي کلي کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردۍ په کاریا کې ملکي خلکو ته مرګوب لاغوښتي ده چې 15 کسان ملکي کسان هم شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، د یو مکتب چپراسیان دي، همدارنګه د یو کلینیک یو ساتونکی ده، د شپې له خوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ورسره ژمنه کړې چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل دا نښتې پرون د دوشنبې په ورځ په ګذرې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ وشوې. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لس او د ملا رسول د ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي. له دې مخکې هم دواړو سیالو ډلو په خپلو کې نښتې کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و ثابته کړي. جمال قاشقچی چې له واشنگټن پوست ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکی چارواکي وایي قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان د اداره دوی وی هغه د کنسولګری له ودانۍ وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګري څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له کنسولګری وتلی و ځان نشي خلاصولی. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه چې پولیس، استخبارات او قضا په دې اړه څېړنې کوي. اردوغان څرګنده کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دا قضیه حل کړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یو کال کې د هغو روسانو شمیر ډېر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. دا نظر پوښتنه د لیوادا په نوم یو خپلواک مرکز د سپتمبر له 6مې د سپتمبر تر 6مې ترسره کړې ده چې نتیجه یې پرون خپره شوه. د دې نظر پوښتنې په سلو کې 9 ګډونوالو ویلي دي چې پوتین تر ټولو د اعتماد وړ سیاستوال دی، خو دا شمېره د جون د میاشتې په پرتله په سلو کې 9 او د نومبر میاشتې په پرتله په سلو کې 40 کموالی ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 15 ګډونوالو ولادیمیر ژیرینوفسکي چې یو افراطي ملتپال سیاستوال بلل کېږي او د روسیې دفاع وزیر سیرګی شویګو د باور وړ شخصیتونه بللي. او وروستی خبر، د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه له امریکا او د ناټو له 2 نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو تمرینونو کې چې 12 ورځې به دوام وکړي، شاوخوا 200 پوځیان ګډون کوي. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالند، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولند او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنګي او C-130 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کو ده خبرونه پا دوام که رسره و سی راپور نخبره او. و باوری چه ده افغانستان ده کورنه و چار وزارت ده ولسی جرگه ده انتخاباتو ده امنیت داد ورکوی اوائی افغان زواکونه با پرینگ دی چه ده میلی پروسه چوک گدوارده کری.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور د حملې عاملین به ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې، وچکالی د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلک سخت زیانمن کړي دي.
غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زول برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي. باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ او ډېر تکلیف سره خلک مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي دي چې خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي د سعودي نظام وژل شوی مخالف خبریال په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې نه، بلکې له قنسولګرۍ بهر وژل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر معذفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځایه وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تېره ورځ ماوخته ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې به له هوایي ځواکونو هم د مرستې غوښتنه وشي.
موږ تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت امنیت ټینګښت کې په مغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه سر ته ورسېده، په هغه ورځ چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي باید دغه ملي پروسه چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، پولیس صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره موظف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبانو ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس پر کور د بمی حملې د عاملینو د نیولو څیړنه پیلوي او د پیښې عملان به ونیول شي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړیتوبونو کې دي. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څېړي تر څو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه و. هغه وایي هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیسي مې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغې پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا 2:30 بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن کړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه ګواښونه د هغو یو شمېر کاندیدانو له لورې سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نومونه له وروستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج سي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل تر څو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکامه کړي. موږ د داسې وضع د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقاله د لیکوال په څېړنه دا خبرداری په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړي او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپل مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غوندې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناه ځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته لولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستان لاس اخیستای سي، ځکه که یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي توریستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکېچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسي د مقاله لیکونکي په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هماهنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ وچکالي ځپلي خلک وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د وچکالۍ د ستونزې په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده، پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وې. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهېدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو، خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې، نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غوزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي، او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف څخه خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی ور څه په غرونو کې وچ شوي دي. یعنې دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه او دغه نو هغه ته کډې او دغه خلکو وګړي د اوبو په دغه پسې.
زما حاجي نور محمد نوم دی، خوسک علي بیخي چې هغه غوزانو او هغه مڼې او هغه شیانو هغه خپل فصلمونه کړو د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه. داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې، باید چې د هغه حکومت او د هغه نه موږ د هغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی، او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي د دانګام ولسوالۍ ته، چې دا خلک ابتدا نور هم بې ځای شي. څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي، نو ډېره زیاته مشکل دی وته، او باید چې د دې غور وشي، ساګانې وته وکړي، دا بندونه وته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر ناملا ساپی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
دانګا مولسوالی استثناء ډیره زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبی د اوبو وچ ده په دغه سی صورت کې منګا ډیر زیات بے وسه یو یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه لس فیصد ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی د وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
د نړۍ د هیوادونو د پوهانو د ګډ پلاوی آی پی سی سی په نوم ټولنې چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده خبرداری ورکړی چې د ګلخانهی ګازونو د خپراوي دوام به د ځمکې د کورې تودوخه پر روانه یوه لسیزه کې یوه نیمه درجه زیاته کړي. نړیوالو خبري اژانسونو د دې راپور جزیات خپره کړي دي چې دا د سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې وړاندې کیږي. د ځمکې د اقلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو مخکښو څیړونکو او پوهانو د ځمکې د تودوخې د خطرناک بهیر د مخنیوي لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی آی پی سی سی چې د نوبل جایزه هم ګټلې د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د مضرو ګازونو د اوسنۍ کچې د دوام په صورت کې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه تر 2030 کال پورې د سانتیګراد یوه نیمه درجه زیاتېدای شي. د ټولنې حتی د ځمکې په تودوخه کې د سانتیګراد د یوې درجې زیاتېدل هم مرګونی حالت بللی او وایي چې د ځمکې د کورې په ایکو سیستم کې بدلون به په راتلونکو څو لسیزو کې د یو شمېر خلکو لپاره د ژوند او مرګ د ازموینې حیثیت ولري. په دې راپور کې چې 228 مخه لري او آی پی سی سی په جنوبي کوریا کې د اقلیم په اړه د یو نړیوال کانفرنس په پای کې وړاندې کړ ویل شوي چې د ځمکې د کورې د سطحې په تودوخه کې د سانتیګراد یوه درجه زیاتوالی راغلی او همدا خبره د دې لپاره کافي ده چې د سمندر د اوبو ارتفاع لوړه شي، ویجاړونکي سیلابونه راوځي او سخت او خونړي طوفانونه او وچکالۍ رامنځته شي. د پوهانو د څیړنو له مخې د سانتیګراد تر دریو او څلورو درجو پورې د ځمکې د کورې د سطحې د تودېدلو بهیر دوام لري. د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی په خپل راپور کې وایي د سانتیګراد تر یوې نیمې درجې د ځمکې د تودوخې د محدودولو لپاره د بشري ټولنو په ټولو برخو کې چټکو هر اړخیزو او ناڅاپي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې مشر هوی سونګلی په یوه خبري غونډه کې وویل دا په حکومتونو پورې اړه لري چې چټک هر اړخیز او ناڅاپي بدلونونه راولي کنه. د امریکا په کارنل پوهنتون کې د اقلیم د چارو څیړونکې ناتالی ماهوالد وایي تر 0.9 درجې پورې د ځمکې د تودوخې محدودول به له همدا اوسه د انسانانو او نورو مخلوقاتو لپاره د ځمکې یوه ستونزمنه خو بدله بڼه رامنځته کړي. ماهوالد وایي د بشریت په وړاندې ډیره لویه دنده پرته ده او دا کار ناممکن هم نه دی. د اقلیمي بدلون په اړه د آی پی سی سی راپور وایي چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د نشر کچه چې اوس مهال په زیاتېدو ده راټیټه شي تر 2030 کال نیمایي او تر 2050 کال صفر ته راکمه شي. په راپور کې یادونه شوې چې که د میتان ګاز په څیر د نورو مضرو ګازونو خپراوی کم نشي نو د ځمکې کره ښایي د تودوخې له یوې سختې څپې سره مخامخ شي. په راپور کې د ځمکې د پالیسیو په مدیریت، د انرژۍ، صنعت، ترانسپورت او د ښارونو په رغنیزو چارو کې د بنسټیزو او چټکو بدلونونو سپارښتنه هم شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د ورځنیو خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 113 وسلوال وژل شوي، 11 نیول شوي او 9 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په صدمردی کلي کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوډلو ترمنځ په نښتو کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د نښتې په گزارې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا چې ترۍ تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنسلګرۍ وتلی و ثابته کړي. د اوکراین دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیانو ګډون کړی او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو، د ژوند په رنګونو کې له هغې ښځې سره غږیږو چې د خپل ماشومانو د روزنې لپاره یې ډېرې ناخوالې زغملې. مور که ښه ووایې اوس ژوند څنګه تېرېږي؟
ژوند خو ډېر یو غټ داستان ده بچه کوي. ډاکټر ته تللی وم، ډاکټر صاحب دا وختینۍ خاطرې مې هېڅ له یاده نه وځي. په زړه سم ورته وای نه بچه له یاده یې وباسم، مال خو سهار چې کوم له یاده نه وځي. دا خو ډېرې غټې خاطرې، ډېر جنجالونه.
بیا د اولادونو د ندسام ساتنه کوای شوی
وړو بیغم سیاساری خو سخت می تیر کړی، دوی می سر بلند غټ کړ.
کله د سینې د شوشه چا ملامت کړی چې ولا اولاد دی ول وی دو خوښ شو د
نه 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 د سې اولاد می غټه و چې دی وی له کاش کې دی تالو رو لوره و مره ته له کاش کې دی تالو رو اتس اولاد و اته زوی وای د سې غټه ی ما به له مال کاش کې می تا کړ ته زلمې زوی در لورې غم به می سو اولاد می ډیر خلوی که په ځان می سختی لري راست
څنګه سختی دی راست خپل د هغه پالنه د تنا باندې کوله په کور کې تنا
نه سړی مو شکر ده خو سړی را تدریغشتی عملیات سجایی که ولیده او تو لیورو نماجر و مسافر و زتنا و زل مکوین سی نما بوگا کالی را ولد پرد ما کور که پریول پردانی دیر تورم ما اولا تا کالی کول دوری کول سړی کور که را تا ولید کن عملیات سر کنی دیر غیرتی سړی و عملیات کرده و دای را غیر بده مکیر که لاری نه بار کتا کول حل کنه و پریخه عملیات دی گورت بار کتا کهی دی مجبوره اینه یا خیلیم دلور میوه بیا بچه که آقای سخت تیری کری دی دیبار پخده که دیبا دیشپی پخوب که ویلی بیا بدا نان زن نه نان بیدو دیبن بخواله کنه بلا بیا بای پخوب که غناری وخلی که که باس کل تپس که که سر نانم نخیزی این خسار با میزده لور دور سخت بیا دور اکی تولی گا بلا خشتی تا لوری خر لورانو تا دیس تشویش با میوه تی واده بسته دوستان دیبه که ندر لوده چی دوری دیبه جلکه نوی آقای لری زین لرم ما پزان سخت راستی ما دو دوی رزوگان پرکم ما از دیغال موری دوره دوره لری سوی سما آقاد آقاد پنده که پساری شی ما را نکرین سی رو بیر دیرم لام سری سر ترده تروس سر افتخار که را باری.
د ژوند رنگونه پسل پوری خبره اتره مو اوریده چه نن راز لیوی بیوسی مور سروی. قدر من اوریدون کو ده سهار پا اتو بجو زه احمد تکل به هم ستاسو خدمت ترازم او ده زلبا ده ازاده رادوی مجلی اونیز پروگرام تاسو تا اوڑنده کرم. خودشی بچه ده سهار و بجه او دیرش دقیقی دی سلطان محمد سرور پا سیدیو که دی